شدند. جامعه های جهانی از دولت وفاق ملی در طرابلس حمایت می کند و نیروهای آمریکایی می گویند این حمله در هماهنگی با دولت وفاق ملی در طرابلس اجرا شده است. چراغ‌های برج ایفل پاریس، برج بیگ بن در لندن، میدان سرخ در مسکو و شماری از شهرهای دیگر به خاطر جلب توجه مردم به تغییرات اقلیمی جهان برای یک ساعت خاموش شدند. نخستین مرحله تلاش‌ها به خاطر جلب توجه مردم در برنامه موسوم به ساعت زمین که در سال 2007 میلادی در استرالیا آغاز شد و شمار می‌رود. شماری از برگزار کنندگان این کمپاین می گویند تلاش آنها یکی از بزرگترین حرکت‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی جهان محسوب می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی وضعیت عرضه خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی در افغانستان تمرکز می نماییم. اگر شما هم می خواهید دیدگاه هایتان را شریک سازید، پس به تلفن های شماره 0799-2035-40 0782-27-55 به تماس شوید. آقای وحید مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه، در برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بود و همچنان آقای وحید الله زاهد که رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری هستند و همکار برنامه هم می باشند در برنامه هست تا به سوالات شما پاسخ ارائه بکنند.
در زیتمنان سنجیده سب درن اوریدونکو سلامونه او نیکی هلمو ومنی زه حسیب الله تلاش او زما گران همکار ایمان سنجیده د نانوزیخ په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته تاسو ته خره غلاست وایو. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوو خپرېږي، او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمېرې 0999-40-15-30 او 0928-225-50.
بسیار تشکر تلاش صاحب. خب تا آقای وحید الله مشروع به برنامه وصل شوند، زاید صاحب، در مجموع شکایات هم از آدرس شفاخانه های خصوصی و عرضه خدماتشان و ای که یک لایحه قیمت به خاطر خدماتشان وجود نداره وجود داره، گزارشات که ما کار کردیم و سایر رسانه هم کار کردن، تا چه اندازه شما که مسئولیت دارین در یکی از ارگان های مبارزه با فساد، هم خودش یک نوع فساد است و استفاده است، چی فکر میکنین در مجموع و کار که اداره شما میتونه بکنه چی است؟
بسیار تشکر جناب سنجیده صاحب. از همه حوالتر سلامات و احترامات خود را به شنوندای عزیز برنامه عدالت مبارزه و فساد اداری تقدیم میکنم و به همچنان به همکار عزیز ما آقای تلاش. سنجیده صاحب، ببینین صحت یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست. اگر ما در هر مورد یا در هر مسلک اگر تعلل یا سهلنگاری میکنیم ممکن جبران شوه و حیات یک انسان وقتی که خدا نخواسته او به خطر مواجه میشه یا در مورد بیبندباری یا عدم برخورد غیر مسلکی او جبران نپذیر هست و همچنان امکان پرداخت قیمت حیات یک انسان تا هنوز پیش بینی نشده. طبیعی است که وقتی ما مشکل پیدا میکنیم در عرض صحت خود، ما مراجعه میکنیم به بخش‌های تخصصی و مسلکی بخش صحت عامه ما. خب مشکلات زیاد است جناب سنجیده صاحب، قسمی که شما هم شاهد هستین و از طریق رسانه ها و مطبوعات هم شنیدین و همچنان ما هم من حیث یک شهروند افغان با یک سلسله مشکلات روزمره دوچار میشیم و خود ما میبینیم در فامیلای خود ما شما مریض ها هست و یا همچنان اعضای فامیلای ما یا دیگر در قارب دوستای ما وقتی که ما شما از اونا معلومات میگیریم طبیعی است که همیشه روی یک سلسله مشکلات و شکایت هست. چند نقطه را میخواییم که روش بحث شوه و امید دارید که همکاران عزیز وزارت صحت عامه ما مقامات رهبریشان قبلا هم اگر توجه کرده توجه جدی صورت بگیره تا بتانیم که مسئولیت مهمی که در قبال حیات یک انسان ما داریم میره ما به وجه احسن اجرا کنیم.
دیر ازیاد تمنان زاید سیب بخنه غارم استاسو خبری می پریکلی خغلی مجرو د ټلیفون په کار خدای خغلی مجرو خبرونه ته خره غلاست
مننه
تاسو ته
هم سلام
ډیر زه مننه خغلی مجرو از موږ د نن ورځې خبرونه کڅنګ چې تاسو په جریان کې است د خصوصي روغتونونو په برخه کې شته ستونزو فساد او د غرض د دوی د فعالیتونو یا خدمتونو څرنګوالی ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې خغلی زاهد د اداري فساد سره د مبارزی علی اداری د اطلاعات او د شکایتونو د اخیستو رئیس هم لموږ سره دی او اوریدونکي به هم له خبرونه سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې او مشکلات به له تاسو سره شریک کړي.
مننه زه هم تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته محترم مېلمه ته مو سلام
وکړم. کور مو دن خغلی مجرو زاید صاحب په ځین موضوعاتو باندې خبری کوي ان شاء الله تاسو له موږ سره په خبرونه کې اوسه تاسو سره ګرځو.
سنجیده صاحب در عرصه سکتور خصوصی وقت که ما بحث میکنیم اول از ایجاد شفاخانه های خصوصی که بسیار مهم است که امروز همه هموطنان ما رجوع کردن و میرن با سکتور خصوصی هدفشان این است که اینا پول مصرف میکنن و در مقابل پول باید عرضه خدمات یا عرضه خدمات زی به وجه احسن و بهترتر نسبت به او شفاخانه هایی که در اوج بیروبار هست یا حداقل توانمندی رسیدگی به همه مشکلات ندارن اینا مراجعه میکنن پول مصرف میکنن و از همه مهمتر اینا وقتی که با یک اطمینان میرن که عرضه خدمات یا جا بهترتر است نسبت به یک سکتور دیگه اوجا میرن. شفاخانه تعدادشان روز به روز افزود میشه با یک اعلانات بسیار خوب و از طریق رسانه های صوتی تصویری و چاپی. وقتی که ما اعلاناتی از اینا رو میبینیم و یا هموطنان اعلاناتی از اینا رو میبینن باورشان به این است که واقعا در اعلانات چیزی که هست با می توانمندی اینا شاید عرضه خدمات هم کنن. اما عرضه خدمات از اینا تا جایی که ما فکر میکنم با اساس یک نرم واقعا که شکل کنترلی داشته باشن نیست. شما ببینید وقتی که با شفاخانه احمد مراجعه میکنین اگر یک موضوع رو میخوان وجه یک مشکل رو میخوان تداوی کنین با یک برخورد و یا با مصرف کردن پول یک قسم است و اگر با یک شفاخانه دیگه به نام محمود اگر باشه اونم جمهور جمع میکنه عینن امی مرض یا خطر اله که تداوی میکنن با یک قیمتی یا با یک برخورد مسلکی دیگه متفاوت میباشد.
صاحب مسئولیت نظارت کی داره؟
بسیار خوب ما اگر در قانون اساسی هم ببینیم که یکی از وظایف دولتی هست یا البته او کسی که برای ایجاد شفاخانه خصوصی اونا شخصیت حقوقی میتن و یا رسمیت میبخشن برای از اونا طبیعی است که نظارت از کار کرد و از تا استخدام و تا همه کاری از اونا به او کسی رو چی میکن برمیخوره که کس برشان جواز داده جواز به اساس یک معیار داده میشه جواز به اساس یک مسئولیت داده میشه نه به عنوان یکی که هر کس هر آن چیز را بخواه او را اجرا کنه. شما ببینید استخدام دکتر و همچنان قیمتی در مقابل عرضهشان شرط اساسی و اولیه هست. شما سه نوع بستر دارن در سکتورهای خصوصی که قیمتهای سه نوع متفاوت است. خب وقتی که ما بحث روی ازی میکنیم که با این حد قیمت برشان تعیین میشه باید برخورد و تداوی ما هم متناسب با قیمتشان باشه. یک دکتر در سه یا چهار شفاخانه به شکل تقسیم اوقات کار میکنه. همچنان ادویجاتی که در او مصرف میشه با یک قیمتهای بسیار متفاوت، طبیعی است که تا حد این سوال بر میخوره، با ما هم بر میخوره که ما هم من حیث یک ارگانی که مبارزه با فساد میکنیم، ما باید با اینا مراجعه کنیم. اما باز میگم که با یک گل بهار نمیشه. اداره مبارزه با فساد اداری با صلاحیت های فعلی که داره و با پرسنل فعلی که داره، اگر همکاری ارگان های دیگه نباشه، بالخصوص کسایی که در رأس هرم تشکیلاتی قرار دارن در امر مبارزه فساد اداری من حیث یک واجب ملی، ما اگر مسئولیت نپذیریم و ما این مسئولیت برای خود قبول نکنیم، سنجیده صاحب گفتم میتونیم که مشکل هست، اما اگر ما دست به دست بتیم شاید بتونیم که ما تا حد میزان فساد ما کاهش داده باشیم.
ډیر زه تمنانه خغلی زاهد مجلس صاحب راګرځو تاسو ته په خبرونه تیر خبرونه کې او په عمومي توګه لمک سره ډیر زیات شکایتونه دي، هغه دا چې په خصوصي روغتونونو کې معیارونه ډیر ټیټ دي، بای ډیر لوړ دي، هیڅ ډول لایحه د بای لپاره شتون نه لري، د دې ترڅنګ تشخیص او کوم معاینات تر سره کیږي د هغه تشخیص کې ستونزې دي، خلک تر ډیره پورې شکایتونه لري، په دې اړه باندې ستاسو نظر هم غواړو ولرو.
مننه تاسو نه او ستاسو محترم میلمه د نظراتو نه، په څه هم د دې نظرات په محتوا باندې ډېر متوجه نه شم چې دقیقا دا یو جرم دی که یو روغتون د دوه درې کیفیت په نظر کې نیولو سره د ناروغان لپاره اتاق ولري که نه. خو په هر صورت شی چې زه غواړم تاسو سره شریک کړم دا دی چې خصوصي سکتور په افغانستان کې په مجموعي ډول، خو د روغتیا سکتور په چوکاټ په مشخص ډول یو نوپاو تازه ایجاد شوی اړخ دی چې د دې په څنګ چې د دوی ظرفیتونه محدود دي، خو ډېر ښه لاسته راوړنې هم د روغتیا په سکتور کې لري. دې څخه موږ سترګې نه شو پټولی چې د دوی په کړنو کې مشکلات هم موجود ده، او د هغې تر څنګ د روغتیا وزارت خپل د موجوده ظرفیت په چوکاټ کې دوه روی کارګونه لري د خصوصي په مقابل کې. یو زموږ مسؤلیت دی، رسالت دی، د خلک د روغتیا په مقابل کې، او موږ مسؤول یو چې د خصوصي سکتور څخه په دقیق او منظم ډول نظارت وکړو. شاید چې روغتیا وزیر او د وزارت رهبري ور باندې اعتراف لري، هغه دا دی چې د خصوصي سکتور نظارت اوس سیستماتیک نه دی متاسفانه، او ډېر په مقطعي ډول انجام شوی دی. حتی پر دې دی چې موږ د خصوصي سکتور دپاره یو قوي نظارتي اداري واحد ایجاد کړو، څو دا غي ټول مسولیت لپاره اوس موږ د دوا لپاره لرو، خو د خصوصي روغتونو لپاره چې مشخص مسولیت د دوی نظارت او تنظیم مستی، دا غي ته د لپاره د مشخص اداره نشته. په روغتیا وزارت کې د خصوصي سکتور د چارو تنظیم ریاست ته خو په ډیر محدود تعداد کارمندان او اداري ظرفیت دا په دې معنی نه چې خصوصي سکتور نظارت نه دی شوی. تاسو په زموږ امارت مراجعه وکړئ، حداقل اخرین نظارت چې دی تیر میاشت شوی، او د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مهم د هغې کمیټې مشر و، په کابل کې تقریبا دیرش روغتونونه تړل شوي، تر لسو نه زیات چې مشخص لس رسانیو سره شریک شو، تر لسو نه زیات روغتونونه چې په بې د دې چې روغتیا سره یا وزارت سره همغږي وکړي موقعیت انتقال کړی و، لاکو مور شوی دی، تر اتلس کندولس روغتونونه چې جواز یې تکمیل شوی نه و او فعالیت یې شروع کړی و تړل شوی دی. دا هغه اصلاحي اقدامات دي. د هغې تر څنګ موږ لاسته راوړنې لرو. موږ په د خصوصي سکتور په چوکاټ کې تیر کال کې یوازې کابل کې تر 400 نه زیات موږ خلاص او تړلي د زړه عملیاتونه درلود په ډېر موفق ډول. د مثال په توګه موږ په هرات کې د اولین ځل په توګه تر 130 زیات د پښتورګي د پیوند عملیاتونه مو درلود.
ډیره مننه ښاغلی مجرو، انشاءالله لاسته راوړنو ته به بیرته راشو. خو زه په عمومي توګه باندې ستاسو د ځینو خبرو سره موافق نه یم، هغه په دې چې دا توجیه نشي کېدی، خدای کېدی چې دا خبره زما تکراری وي، هغه دا چې په ځینو مسایلو کې نیمګړتیا او منل د خپل یو فساد دی، د خپل یو ستونزه ده چې په یو اداره کې شته. که تاسو په نورو برخو کې مثلا ستونزې وي، نیمګړتیاوي وي، دا خو په هر صورت حل وړ ده او حل کېدای شي، اما د انسان د ژوند سره په ځانګړې توګه د روغتیایي برخو کې، د صحي برخو کې دا خبره د منلو وړ نه ده چې تاسو دا توجیه ورکړئ چې صحیح ده موږ دا ستونزې لرو خو لاسته راوړنې مهم درلودې، په عمومي توګه باید لاسته راوړنې وي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا چې کله چې تاسو یو ځانګړی ظرفیت یا ریاست یا په عمومي توګه یو تشکیل د نظارت پر دغو خصوصي روغتونونو باندې نه لري، نو تاسو هر ورځ یا په مثال په توګه هر ورځ ولې داسې روغتونونو ته جوازونه ورکوئ؟ تاسو په کوم اساس باندې د دوی معیارونه ټاکئ؟ تاسو په کوم اساس باندې د دوی دغه لاسته راوړنې چې تاسو یې ادا کوئ دا ځان سره ثبتوئ چې تاسو هیڅ ډول نظارت په دوی باندې نه لرئ؟ یعنی یو نظارتي تشکیل او سیستم تاسو سره نشته؟
مننه ستاسو ارزیابي او برداشت ته احترام وړ ده، خو دا ډېر واقعبینانه حکم نه دی چې د روغتیا په سکتور کې نه باید هیڅ خلا موجود وي. په دنیا کې تاسو هیڅ هیواد ادرس نه لرئ چې د هغوی روغتیایي سیستم کې ستونزې نه وي.
خو خلا به موجوده وي، خو د نه منلو وړ
قابل احترام اوسي چې تاسو خپل انتقاد وکړ، خپل خبره وکړو. که ماته د وزارت سیستم د دنیا د ټول معیارات پر اساس تنظیم وي، او که د روغتیا وزارت دا ادعا کوي هر وخت هغه به دروغ وي. موږ دوامدار دا خبر ویلي چې روغتیا سکتور کې کار شوی دی، هغې تر اړخ اوږده لاره زموږ مخته پروت دی چې موږ هغه نړیوالو معیارات ته ورسو. که تاسو د روغتیا وزارت ادعا یا ګزارشات نه منئ، په ټول دنیا کې یو د ټولو نه معتبر اداره نړیوال بانک دی. تاسو محترم رسانی د طریقه او نورو محترم رسانیو له طریقه یو دوه یا درې هفتې مخکې د نړیوال بانک آخرنی ګزارش نشر شو چې په هغې کې تاییدوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور نه تنها دا چې ښه پرمختګ یې کړی، پر سم لار روان دی، خو د ګاونډي هیوادو په کچه په مراتب سرعت یې زیات دی، کیفیت یې د پرمختګ زیات دی. د دې تر څنګ چې زموږ ګاونډي هیوادونه د دوی منابع تر موږ نه زیات دي، د دوی سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې تر موږ نه کم دي. که شک لرئ پر دې باندې تاسو مشوره درکوم چې بیرته تاسو خپل ګزارش ته چې د نړیوال بانک د رپورټ په اړه خپور شوی دی هغې ته مراجعه وکړئ. دا یو بل ثبوت دی. زموږ ته د نظارت ظرفیت د روغتیا وزارت د افغانستان د ټولو وزارتو په چوکاټ کې یوازنی وزارت دی چې زموږ نظارتي اداري ظرفیت لومړنی مقام یې ګټلی دی. تاسو دا ګزارش کولی شئ چې د اداري امور د محترمو ادارو نظارت ادارت په درسنت دا دویم ثبوت. د روغتیا وزارت د ټولو ستونزو پر اړه جنوبی آسیا په چوکاټ کې د زموږ د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو قراردادونه د صدرکاتو د لحاظه اولین مقام د کیفیت لاسته راوړی دا درېیم ثبوت. خو دا په دې معنا نه دی چې موږ ټول ستونزې حل کړې دي. دا موږ ته دا روحیه دا اطمینان ورکوي چې د روغتیا وزارت حرکت پر سمه لار دی، د منابع نه په موثر ډول استفاده کېږي. دا دوه ټکي. درېیم موضوع چې ما تاسو یاد کړ چې روغتیا وزارت رهبری تصمیم پر دې دی چې دروغ اخبار به خلکو سره شریکوو نه. هغه چې ما مخکې تاسو ته یاد کړ، موږ خصوصي سکتور کې د دې تر څنګ چې لاسته راوړنې لرو ستونزې هم زیات لرو. دا تېر میاشت کې چې موږ نظارت کړی تر 500 روغتونونو نه زیات تړلي یا تعداد یې بېرته په زور خلاص کړی دی. دا هغه خبره ده چې د روغتیا وزیر تېره اونۍ کې په مطبوعاتي کنفرانس کې هم دا یاد کړی.
تشکر آقای مجروح. در ارتباط به صحبت هایی که شما کردین، درست است که بعضی دستاوردها هم دارن، قسم که شما از گزارشات بانک جهانی اینا یادآوری کردین، به یقین که رسانه ها کار کرده. یکی مدیریت است و یکی عرضه خدمات. متاسفانه ما شما وقتی که مراجعه میکنیم به یک شفاخانه، چی دولتی باشه چی خصوصی، و در مقایسه با شفاخانه های خصوصی، خدمات در بعض از شفاخانه های دولتی تا حد بهتر شده، ولی موضوعی برنامه ما عرضه خدمات از طریق شفاخانه های خصوصی است و عدم نظارت از کار کرد اونا. شما وقتی که مراجعه میکنین به یک شفاخانه، قسمی که آقای زاید هم اشارات داشتن، لایحه قیمت وجود نداره. در یک شفاخانه لابراتوار قیمتش یک مقدار پول است، در شفاخانه دیگه متفاوت تر است و این وضع متوان مردم عام بسیار بلند. شما در آغاز صحبتاتون گفتین که یک تجربه نو است ایجاد شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان. در جای دیگه وقتی که آدم میبینه، و اگر آدم ببینه از نگاه منطقم، یک کار نو وقتی که شروع میشه، یک تجربه نو اگر آدم بخوای عملی بسازه، سر از او چهار اطراف از او خوب فکر میکنه. ما در کابل و در سایر ولایات شاهد از این هستیم که در خانه‌های کرایی شفاخانه‌ها ایجاد شده. یعنی ضرورت از این چی است؟ تا زمانی که یک مرکز، یک تعمیری که حداقل اما معیارای ایجاد یک شفاخانه را داشته باشه، متاسفانه ندارن و اونا در خانه های کرایی یک روز در یک جای و از نظافت خو اصلا پرسان نکنین. و اینجا سوال پیدا میشه که حتما وقتی که این شفاخانه ها جواز میگیرن، فساد وجود داره، که در قسمت آقای زاید هم میشه نظر خود بتن. اینجا موضوع مطرح است که نقش نظارتی وزارت محترم صحت عام چی است و چرا جواز صادر میکنن به همچون شفاخانه ها؟ شاید در سطح کابل 5-6 شفاخانه که تا حد ما میتونیم سرش حساب کنیم خصوصی و با معیارات هم باشه و کار بکنن هست، ولی این متباقی که به ده ها شفاخانه است و حداقل معیار را ندارن.
تشکر. دو نکته شما اشاره کردیم که ما براتون معلومات میتونم. در قسمت معیارات سند وجود داره به نام حداقل معیارات ایجاد مراکز خصوصی، و این سند در تفاهم و توافق با سکتور خصوصی و وزارت صحت عامه ایجاد شده. هر شفاخانه‌ای که ایجاد میشه، هر تسهیل صحی خصوصی که ایجاد میشه، بر رویت معیارات شامل در این سند ایجاد میشه. بس نرخنامه یکی از شرط های حتمی است که شما در تمام شفاخانه خصوصی مراجعه کنیم، یک چیز به دیوار نصب است بناره که نرخ روی زو درج. دو، بس سوم را که اشاره کردیم که در مواردی است که نرخ ارزی خدمات بالاتر از توان پرداخت شهروند. دو نکته اینجا مطرح. یک، ارزی خدماتی در افغانستان ارزان هست و با مراتب از کشورها هم سه ارزان تر هست، و یکی از دلایلی که کیفیت ارزی خدماتی بهبود نمیابه بس عدم تعادل میان ارزی خدماتی در داخل افغانستان و مارکت منطقه است. موضوع سومی است که ظرفیت خرید شهروند بسیار پایین هست و به ناچار شما اگر در تلویزیون ها متوجه باشین، یک عملیات مثلا سیزرین یا ولادت ارزان 1-2 هزار افغانی اعلان میشه اینا، و ای اصلا اما حد اقل نیازهای مصرفی شفاخانه یا واحد مربوطش تکمیل نمیکنه. نکته بسیار مهم دیگر شما اشاره کردیم، بحث زیرساخت. در بحث زیرساخت متاسفانه ما در تمام سکتور صحی افغانستان در سطح شهر کابل با مشکل مواجه هستیم. شفاخانه دولتی در کنارش و شفاخانه خصوصی که شما اشاره کردیم متاسفانه یک تعداد زیادش در اکثر مارکت ها جور شده. هدف ما فرافگنی و ملامت گذشته نیست. شما اگر با آمار وزارت صحت عامه و به تعداد شفاخانه هایی که قبل از رهبری دولت وحدت ملی ایجاد شده مراجعه کنیم، او وقت به یک واقعیت تلخ متوجه میشین که 90% شفاخانه هایی که در مارکت ها و در دکان ها ایجاد شده، جوازش قبل از دولت وحدت ملی صادر شده. شما انگوش شمار شفاخانه های مدرن و نو لوکس در شهر کابل دارین، اینا تمام است که مثل شفاخانه رایل، مثل شفاخانه سیدی مدیکل کمپلکس با هم ساله هم، اینا شفاخانه است که جوازشون به تازگی صادر شده و او سند حداقل معیارات ایجاد مراکز خصوصی به صورت دقیق و یا دقیق نبوده، در حد اکثر ممکنه تطبیق شده. نکته ای که کمتر به او توجه میشه که هرگز از خواب رسانه و بعض شهرانده هم سوال نکرد که در 15 سال گذشته چرا در افغانستان فابریکی پوفکنمکی ایجاد شد، فابریکی تولید پیپ ایجاد شد، چرا شفاخانه مدرن مثل شفاخانه اپولو در افغانستان ایجاد شد؟ سکتور خصوصی صحی متاسفانه یک سکتور درآمدزا در کوتاه مدت نیست. یک شفاخانه رو شما وقتی که علم و مدیریت شفاخانه رو مطالعه کنیم، 6-10 سال طول میکشه شفاخانه تا خودکفا شد. سکتور خصوصی ما ظرفیت اداری، ظرفیت مسلکی و ظرفیت مادی لازم در 15 سال گذشته برای ایجاد یک شفاخانه مدرن با تمام معیارات لازم که شما و به عنوان شهروند و به عنوان اصحاب رسانه توقعش داره نداشته. و گزینه بحث دومش است که نیاز برای خدمات صحی فوق تخصصی و گران قیمت در مارکت افغانستان نیاز و قدر وجود نداره که هم سپلای یا فراورده برش فراهم شد. شفاخانه اپولو، شفاخانه مکس به کرات پیشنهاد دریافت کردن که در افغانستان شعبه ایجاد کنه. به کرات مارکت کابل محاسبه شده. متاسفانه با وجود تمام ارزیابی‌های سطحی و رسانه‌ای عاطفی که از مارکت سی صورت گرفته است، نیاز دماند یا نیاز تقاضایی که برای ایجاد یک شفاخانه مدرن در داخل شهر کابل به عنوان مشاورت مطرح
شده. بسیار زیاد تشکر آقای مشروع.
یک نکته را دارم اضافه بکنم.
بفرمایید.
وزارت صحت عامه تمام تلاش خود انجام داده، حداقل در 3 سال گذشته که مسئولیت شده ما واخذ بگیرم تا در قسمت نظم‌دهی فعالیت سکتور خصوصی دستاورد بیشتر داشته باشه. در یک سال در شروع کار وقتی که 112 شفاخانه در شهر کابل مورد ارزیابی قرار گرفت، هیچ کدامش حداقل معیارات در خود نداشت. مرحله دومی که ما به صورت توسط رهبری نظارت شد یک ماه گذشته بود، ما براتون ذکر کردم که 50 شفاخانه یا اختیاریه دریافت کرد یا جریمه شد یا مسدود شد.
آقای مجرو آقای مجرو انوس هم بله بسیار زیاد تشکر
بسیار
زیاد تشکر آقای مجرو. شما هنوز هم در نواحی مختلف شهر کابل اگر از طرف شب مراجعه بکنین و دقیق ببینین، متاسفانه که کیفیت بسیار پایین است و نظافتی که ایجاب میکنه وجود نداره. که طبعا شما گفتین که نظارت میکنین و اگر ایجا در نظر بگیرین بهتر میشه. و دومی که تجربه شراکت در سکتورهای متفاوت وجود داره با سکتور خصوصی، چرا وزارت صحت عامه نخواسته که با سکتور خصوصی شراکت بکنه؟ مثلا ایجاد یک شفاخانه را 50% حکومت یا سهمدارا داشته باشه، 50% هم سکتور خصوصی. ولی قبل از اینکه شما جواب بدین، یک شنونده را میگیریم، آقای فضل هادی وردک، بعداً باز به شما برمیگردیم.
خغلی وردک خبرونه تاخیر خلاص میربانی. اوکی
محترم تلوس، سلامونه تاسو ته درنه ملمنو ته د افغانستان مظلوم ملت هم به کوم خبر جو کی جوړ بوي
ډیر زیاته مننه میربانی.
محترم واقعا چې خصوصي شپخونه په کابل کې عموما شپخونه او کوم شپخونه ته چې زه یو مماری زور وسته یا زه ورغلایم چې سترګولې د له حاضر تایم دمر خدمات کړه ووم به چې به حد نه زیات غلا د عموما چې په یار کې و درې دی او چنا پیسې و وخلا یو باور وکړه که ډاکټر دیم د ملت خیانت پاره ناستی خپل ملت سره همدردي و پاداری نه لري. زه یو شپخونه ته لاړم، دوه پوکټه ګولې ما ته راکې، ما 200 روپۍ شوې 2000 افغانۍ. ته باور وکړه دا غلا نه ده، دا شکونه نه ده، د انسان ساده د ملت په دوره کې وي. نو دا په دې کې داسې خیانت روان دی چې د دوی دپاره یو واحد وټاکي چې په دو امروزه وګرځي په دو شپخونو د هر ډاکټر نه چې ته هلته ناست یې، آیا د ملت د خلې دپاره ناست یې؟ چې هر څوک پوتر داسې خلک مو پېژندل، باور وکړه پیسې یې قرض کړې وې، د دوا دپاره تللي وو، پیسې قرض کړي وې چې دغه مریض تداوي ته بونده وکړو، هلته چې تللی و د هغو شکمونه ته کړې وه د دوا. نو د دوی دپاره داسې یو واحد باید وټاکل شي چې امروزه نو باندې توشي د دې ډاکټرونو نه پښتنه وشي، د دواخونه ونه نه پښتنه وشي، چې د ملت سره همکاري وشي. د مو په نظر مو
مودن خغلی ډیر زیاته مننه. خغلی مجرو تاسو د وردک سپ خبرې واوریدې؟
بله
مهرباني وکړئ.
د تاسو لومړنی موضوع ته اړه د مشارکت،
بله،
د روغتیا وزارت د ملي وحدت دولت د ایجاد په شروع سره اولین وزارت و چې پابلیک پرایویت پارتنرشپ یا د عامو خصوصي سکتور د مشارکت طرح وړاندې کړ. هغه وخت د دولت په چوکاټ کې داسې موضوع داسې واحد موجود نه و، چې اوس په نیکه هیله مالی وزارت کې ایجاد شوی دی. او موږ د اولین سکتورونه یو چې موږ څو خدمات مو وخت طرح دوی سره شریک کړی دی، یو د روغتونونو مشارکت چې د جمهوریت روغتون، د جناح روغتون او د شیخ زاید روغتون دوی سره شریک کړ. دویم تر دې وخت پورې چې موږ ته یو سم شریک پیدا کیږي څو د روغتونونو فعال کې، موږ 15 نور خدمات دوی ته طرح شریک کړی دی چې د تشخیصي خدمات دی، سیټي سکان، ام آر آی، ایکس رې، الټراساوند، دولتي روغتونو کې.
د خصوصي سکتور سره مرازري کې شریک شو او دوی هغه معیارات په نظر کې نیول سره د ټیټ قیمت په بایه تشخیصي خدمات وکړو وړاندې دویمه لابراتوار ده درېمه پاکاري او نظافت او مینټیننس ده د دوی وړاندې کول یو ټول هغه ځایي خدمات دي او بلې د پاکولو د او د کالیو د چپرکاټو د کوجایي منځلو د خدماتي چلندوي دي پینځس اومده روغتیایی روغتنیز خدمات موږ د شرکت عامه او خصوصي واحد چې مالی وزارت کې د هغه سره مشارک کړی دی او پس دې چې دا نهایي شي هغه به اعلان شي موږ د برخې کې موږ توجه کړی او د روغتیا وزارت که تاسو توجه وکړئ اولین سکتور دی چې د نوي دولت په تاریخ کې پی 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 شروع کړی هغه د اسماعیلی روغتون دی موږ د فرانسویان روغتون د پی 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 د طریقې ایجاد کړی دی په هر صورت ګلای چې زما ورور لري چې تاسو مرته اشاره وکړ او هغه د انکار وړ نه دی هغه دا دی چې موږ دولتي روغتونو کې او خصوصي روغتونو کې شی چې انتقاد لامل کیږي روغتیا وزارت هغه د طبابت اخلاق دی چې خلک هغه سلوک هغه رفتار او هغه اخلاق او هغه ترحم او عاطفه چې ډاکټر نه مخکې توقع درلود هغه سره د هغې نه برخمن کیږي نه متاسفانه ده یو لوی ستونزه ده د روغتیا وزارت لپاره هم دا یو ټولنیز بدلون ته اړتیا لري کورنیز بدلون ته اړتیا لري یوازې د هغه اصلاحي او تنبیهي اقداماتو له طریقه چې روغتون کې لاس باندې ونیول شي دا اخلاقي او د سلوک د تغییر موضوع یو څه ستونزمن معلومي کې خو د هغې سره زموږ مسؤلیت دا دی چې دې ته رسیدګي وکړو یو شی چې متاسفانه افغانستان کې بنسټ نه وي شدل سوی هغه دا و چې د نارو د ډاکټر او د روغتیا وزارت ترمنځ یو دریم لاس چې هغه قضاوت وکړي او د هغې کې د منافع او تضاد موجود وي هغه د عالي شورا د موجودیدل و چې د روغتیا وزارت رهبري هغه یې جوړ کړ او اوس نوی رهبري
کور مودم خغلی مجو بیرته تاسو را ګرځو کریم وطن دوست د ټلیفون په کرخه دی د دوی نظر هم اخلو بیرته تاسو را ګرځو خغلی وطن دوست مهرباني وکي
شکر برادر سلام خدمت شما و همکار شما و مهمانان شما تقدیر
میکنم علیکم السلام
زنده باشید ما بخشین جناب یک شمدیل خود مستند میخواستم که در امی شفخانی وقت نامشو نگرم شفخانی کشا بود مسئله بود از طرفه بودیم اونجا مریض داشتیم
بله
من خودم هم زیاد کار با تجارت میکنم بیت صاحب سر میخوام ما رفتیم اونجا بله ما رو میشنویم
بله بله بفرمایید مشنویم صدا
ما رفتیم به شفخانه ماینات به سلام مریض خود تمام کردیم که تمام شد بعد از تفاوت شد آزاد بود مثلا ماینات حدید که در آزاد در بازار مانجا میدادیم تقریبا اگر مثلا 5000 فاری بونجا 2000 میگرفتن خب بر صورتش مالا تمام شد بعدن ما دوار میخد صدر بود دوا بگیریم ما دم خود شفخانی کی شدم دم دروازه ما نخوام دوا خانی شم دم دروازه شم اونجا رفت من خر پیش کردم ما گفتم ما ببینید پول دیگه چقدر میشه وضو هم دوا خانه والا فرمسی شد گفت که دو قلم دوا شما کم است یعنی چهار قلم دیگه میشه 1220 فانی است فانی
بله
بعد ما دوا چی کردم ما گفتم مال پیشم پول نیست پول پیشم بود ما اینو نخواستم که چیز کنم بعدن ما گفتم ما پیشین دوام ببرم پول پیشنه کم از دوک خیره شما باید به خدا کنیم دروغ دروگو دشمن خدا فهمدم در دیفانان کابل اما اون اتخار در دواخانه ماندم ما گفتم همی چند پول میشه اما دواره که کمپنی بیچیم و کمپنی الکتر سانی بود اما دوار پیشین خود گرفتم اما دم دمو دوار از دیفانان گرفتم چهار خود سی افانی خدا برست پیشد اگه نمون اموشش خلم دوار اون چهار قلم میشه میدادک به دوار میگیم مکمل امو دواره دوای کمپنی پاکستانی بود ما گرفتم به شاخ سی افانی یعنی خطا ما تنیا خورم حق ندارم سر ما خود میره یکی و دیگه یک بنا سیرون بنا فکر میکنم نامش فراموش کردم به ما 5000 افانی میاد سیرون در داخل شفخانه ما خود می خریدم خود دادم و شفخانه پیشا امو سیرون ما آمدم در بازار خریدم بر مجلس کنیم در افانی یعنی مثلا دوتا ما خود شاهد بودم شما باور به خدا کنین فقط طور است بونم یک کارت است بوره مفهوم ما در طرف ما در باز بیخی
بسیار از تشکر آقای وطن دوست آقای وحید مجلو شنیدن صحبت های شما رد من صحبت میکنم در این رابطه
با خغلی مجبور تاسو ته برابر وګرځو تاسو دوړ موضوعات یاداش کړو په لنډه توګه برا شو خغلی زاهد ته خغلی زاهد تاسو د مجلس په خبري واورید که څه هم بیا هم لکه د پخوانی موضوعات باندې موضوع میراثي شول د تیر حکومت پورې ډیره دغه ستونزې اړه لري خو بیا تاسو مهرباني وکړئ
بنا ترسب پاول کدا وایم چې کاغلی مجرو ویل چې ما یو دوه مثال ورک، یعنی دوی په نظر دغه مثال نه ډېر ساده و، درحالی که چې خپله د دغه مثالونه جناب مجرو صاحب هم ومنله چې یو د لاسته راوړنو نه یو بلله چې نظافت ده او روجایی ده او چپرکټ ده او دا ده او هغه ده. ما د کاغلی مجرو صاحب خبرې واورېدې، له اول نه تر اخره پورې ټولې متفاوتې وي. ګورئ، وخته چې موږ یو عمل برخورد قانونی کوو چې موږ درس روغتونه تړو، نو طبیعي خبره ده چې تطبیق د مجازات و د نورو لپاره پند و عبرت و اصلاح ده. یا که چیرې موږ چا ته اختاریه ورکو، موږ څوک جریمه کوو، څونه تاثیر گذاره ده په نور روغتونونه، په نورو کې څومره بدلون راغلی. دومه خبر دا ده چې وخت موږ نظارت د یو موضوع نه ونه لرو، موږ نظارت د خپل کارکرد نه ونه لرو، نو طبیعي خبره ده دغه کوم روان چې اوس روان ده دا به همدغسې وي. د دې ښاغلي وطندوست صاحب خبرې خو تاسو واورېدې، صحیح ده وطندوست صاحب به دا خبرې صحیح نه یې کړي. لاړ چې حد اقل من حیث یو مسؤول لس نفر چې له شفخانې د خصوصي سکتور نه راوځي، له درېو سره یې تاسو وګورئ چې دا درې واړه تاسو ته څه وایي. د ما خبرې به غلطي، د وطندوست صاحب خبرې به غلطي. زه دې ته وایم چې که چیرې موږ من حیث یو مسؤول له دا منو چې د موږ نظارت ضعیفه ده، موږ ظرفیت د دې نه لرو چې په ټولو باندې نظارت وکړو، اما د ورځې ولې یو تر بلې بالخصوص د کابل په ولایتو کې دونو په ولایتو کې د شفاخانو تعداد د اعلاناتو تعداد ورځ تر بلې ډېرېږي. طبیعي خبره دا هغه شی ده چې لوټه په اوبو کې ښودلو تېرېدل دي. حد اقل معیارونه وایي موږ د خصوصي سکتور لپاره وضع کړي. نو وخت چې موږ نه ټیمې نظارتي ونه لرو، دغه حداقل معیارات د خصوصي سکتور لپاره څه مانا ښاغلی تلاش حسنی ده صاحب؟ دومه خبر دا دوی وایي چې موږ نرخنامه وضع کړې ده. د ښاغلي وطندوست صاحب د مریض لپاره دغه نرخنامې کومه ګټه وکړه؟ یو نیم سو روپۍ یو سیروم بازار کې مو په 1500 روپۍ په یو شفخانه کې تطبیقیږي، 1203 قلمه یو دوا اخیستل کېږي، مو په بازار کې شپږ قلمه په 2500 روپۍ اخیستل کېږي. کاغلی مجرو دغه نرخنامه چې تاسو وضع کړې ده او تاسو زوړنده کړې ده، هلته د دغه 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 معنویت او د دغه دغه خطوب او د دغه دغه ارزښت هلته چیرته ده؟ بله موضوع دا ده چې ښاغلی مجرو وایي چې په خصوصي سکتور کې ظرفیت د ادارې نشته تر څو دوی وکولی شي چې خپل ظرفیت مثلا په لنډ عمر کې دوی په پښو ودرېږي. نو چې ظرفیت نشته، دغه حد اقل معیارات د یو نهاد په څه معنا دي؟ زه څه وایم؟ زه وایم چې راځئ، وخت چې موږ یو په عنوان د یو طرحې، وخت چې موږ په عنوان د یو مسؤلیت، وخت چې موږ په عنوان د یو مقررې وضع کوو، لس مقررې به نه وضع کوو، یوه مقرره یو پلان به جوړو، اما په ټولو معنا سره به له هغې نه نظارت کوو، په ټولو معنا سره به موږ د هغې نه موږ کتنه کوو تر څو موږ وکولی شو چې واقعا په واقعي شکل سره موږ عرضه د خدمات کړي. ښاغلی مجرو وایي چې تداوی په افغانستان کې ارزانه ده نسبت و نورو جو ته، او ظرفیت د اقتصادي د موږ د مشتریانو او د موږ د هیوادوالو ټیټ ده. دا څونه که خبر ده چې وخت یو قانون وضع کیږي، حتی آب و هوا مد نظر نیول کیږي، اما تاسو نرخونه ورکوي و خصوصي سکتور ته ظرفیت د اقتصادي د هیوادوال په پام کې نه نیول کیږي، پس ایجاد د دغه سي خصوصي سکتور څه معنا لري؟ موږ باید تر ټولو اول په هر مورد کې ملي منافع ته موږ ژمن اوسېږو، تر څو وخت چې موږ په خصوصي سکتور کې هم موږ ګام پورته کړو. موږ باید خپل اقتصادي ظرفیت د ټولنې، موږ باید اقتصادي ظرفیت د موږ د هیوادوالو په ټولو معنا سره باید موږ په پام کې ونیسو چې موږ په کومو معیارو سره موږ کولی شو چې واقعا موږ خصوصي سکتور ته موږ رشد ورکړو، او دغه خصوصي سکتور باید دې وګرځي چې ارزه د خدماتو د موږ د ستونزو د حل وي، نه دا چې خدا نخواسته په دې معنی چې قیمتونه هلته لوړ دي، یو هیوادوال د موږ یو ځل ځي او دوم ځل بیا هغه ته نه ځي، او دی مجبوریږي چې د همدې کراچیوانۍ پیسې، د همدې ټکسیوانۍ پیسې، د همدې سړک جارو کولو پیسې، او د درې وخت نه ډوډۍ خوړلو پیسې موږ په جیب کې اچو ټولوي، او موږ یو بهرني هیواد ته ځو تر څو موږ دغه ملي د خلو او د لاسو د تڼاکو سرمایه موږ باید په خپل هیواد کې موږ مصرف کړو تر څو د موږ اقتصادي حالت له دغه حالت نه ووځي، او موږ د یو ښه بهبود خو حالت
ته راوځو. مننه ښاغلی زاهد. ښاغلی مجرو، ستاسو قوانین، طرحې، نرخنامې او دغه راز نور د معیارونو ټاکل څه ګټه کوي او څه معنا لري چې د افغانانو او بخصوص د هغو کسانو چې ستونزې لري، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د دوی ستونزې نه دي حل کړي، او لا نور هم دوی مجبور شوی دی چې دغه ناروغي لپاره ډیر لوړ لګښت ورکړي.
مننه. افغان دا هر افغان د با کیفیت او وړیا روغتیایي خدمات او نور مربوطه دولتي ادارات پورې اړه خدمات و لایق او دای او شاید باید خدمات باید وړاندې شي. او د دې د ټول وطنوال انتقاد منو او
دیتش منو چاغی ترسیدگی. ډیر زیات بخنه غواړم مجرو صاحب چې تاسو خبرې قطع کوم. ډیر زیات بخنه غواړم. یو اوریدون کده چې تاسو کولای شئ د خبرې هم واوري او تاسو خپل خبر په لړ کې هغه ته ځواب وایي. موسی له لوګر نه. غلی موسی خبرې ته خلاص مې ربنیو کې سپ
سلام بفرمایئ.
میډم لوګر نه تماس نیولای
مې ربنیو باندې سپ
پښورو سپټم ته وجید ما د ستونې تکلیف درلود. تقریبا 2-3 میاشتې خدل تک په دې کابل په دې ټول شفاخانه وګرځیدم. هغه څه مې شو د آخري تحلیل کې ما ابن سلا کې معاینات او ما ته لې شتراشه پاکستان ته بدون د ما نه کېږي دا او هغه پټه زما ته مې شو لړ پاکستان ته حالت یو قصاب سره ول چې مخامخ شوم یې څلور لکه روپۍ راکښ د مل او دوه شپې نه اضافه ستاسو افغانستان کې دانش تشخیص کولای چې د په واکسین باندې هم دا تکلیف رکی کنه کبر کیږي. یو مریض دې ځنه دی یو واکسین لپاره په هر میاشت کې لږ پاکستان ته بیرته راځي. یو عالم پیسې الته مصرفي دي. الته هم چې ورشي هر وخت دومره معاینات تر کوي چې د دوا نه د غنه د دوا نه زیات معاینات تر پیسې کیږي. اوس مزما سوال د مجرو صاحب نه دلته رشته دلته مرکز د کنټرول د سرطان لري. آیا دلته تاسو واکسین کولای شي کولای شي ول دومره زر جواب ورکول کیږي مریضان ته چې غل لا چې پاکستان ته والته هم د قصبان په ګیر چې ورشي پاک صفای واخه خو تر کې کوي اډی کې پات کیږي دلته به بیرته وطن ته راځي.
ډیر زیات مننه خغلی موسی.
په افغانستان کې دا تشخیص کیږي کنه کیږي.
ډیر مننه خغلی مجرو. تاسو د خغلی موسی خبرې واورئ دي. دوی سره د دوی په خبره قصابانو یعنی هماغه ډاکټرانو داسې چلند کړي او تاسو ته یو پوښتنه هم راځي کړه.
مننه. د خپل تیر خبرو په ادامه موږ دې ته ژمن یو دا زموږ مسولیت دی چې د منابعو په چوکاټ کې به کیفیت خدمات وړاندې کړو. خو د انتقاد اړخ ته وګورو تر ټولو نه په دې وطن کې انتقاد زیات خو د اداري فساد کمیسیون باندې دی چې دا زموږ ملګری په نمایندګۍ خبرې کوي. نو هغه د روغتیا وزارت خدمات به د محترم ادارې سره نه مقایسه کوم په هر صورت شاید چې دوی ورته اشاره وکړ د یو څه برداشت ما د خبرو نه هغه دی چې په خصوصي سکتور کې موږ د فوق تخصصي یا مدرن روغتونو جوړولو لپاره اداري ظرفیت اړین اداري ظرفیت تر اوسه نه لرو. په افغانستان کې متاسفانه د دومره کلو کې دومره د بشری منابعو په انکشاف کې ډېر سطحي برخورد شوی دی. مثلا موږ د هاسپیټل مینجمنت یا د روغتونو د مدیریت لپاره نن زموږ اولین دوره وه چې موږ په وزارت کې برنامه درلود چې د اروپا د اتحادیې په لګښت دوی بندیا ته استول کیږي. او دا ستونزه هم دولتي روغتونو کې موجود دی. تر اوسه متاسفانه دا پالیسي پر دی و چې هر څوک چې په کلینیکي بخش کې لایق و هغه به د روغتون مسؤول و چې دا متاسفانه هیڅ مؤثریت نه درلود. او په خصوصي سفر کې موږ په خصوصي مارکیټ کې هم دا مشکل سره مواجه یو. دویم برخه چې دا ورور ورته اشاره وکړ تر ټولو نه زیات انتقاد هم هغه باندې کیږي هغه د فوق تخصصي روغتیایي خدمات وړاندې کول دي. زموږ اکثره وطنوال چې د هواد نه بهر دي د درملنې لپاره یو لوی لامل ادا دی چې مثلا د سرطان د درملنې لپاره دلته هغه تخصصي روغتون نشته یا د نړۍ عملیاتونو لپاره یا نور دي مشابه روغتیایي خدمات. اقدام چې وزارت کړی هغه دا دی چې دولت په چوکاټ کې دی لپاره هغه چې ما مخکې تاسو ته یاد کړ دا یو د صحت اقتصاد یو علم ده چې هر ملګری یا هر زموږ وطنوال د بحث حق لري. خو منتاز دی د بحث هغه اخلانیت یا د علمي معیارات مقایسې په ترڅ کې معلومیږي. خو خصوصي سکتور په پنځلس کال کې د دې توان یې نه درلود چې دلته یو مدرن
سي پختون چې د زړه عملیاتونو د سرطان د درملنې لپاره خدمات وړاندې کیږي او دې ته تر دې نه هم وزارت توجیه نه لري چې صبر کی تو دا درکت خصوصي څوک ایجاد کار چې مشکړه ده چې په کابل کې د جناح روغتون چې د پښتونانو په مرسته جوړیږي موږ د هغه د افغانستان ملي سرطان مرکز په نظر کې نیولای چې ان شاء الله به جوړ شي په کابل کې بل روغتون د کویت او په مالی مرسته به جوړ شي چې هغه د زړه عملیاتونو لپاره به وي د هغې تر څنګ موږ مثلا په جلال آباد کې په پښتورګ مدر فوق تخصصي روغتون جوړ کړی په کابل کې شیخ زاید روغتون مو افتتاح کړی چې د جراحي د اعصاب جراحي مدرن روغتون دی د لوی ستونزې چې په افغانستان کې شته هغه د بشري منابعو نشتون دی موږ تر اوسه یا هغه لازم د فوق تخصصي ظرفیتونه په افغانستان کې په هغه کچه نه لرو چې داخلي مارکیټ هغه باندې مشغول شي او خصوصي سکتور دا غي په استفادې سره اوس کولای شي روغتیایي خدمات وړاندې کړي دا جواب مې د ملګري چې د محترم ملګري چې د غزنی زنګواله او پاکستان کې درمل لپاره تللی
لوګر موسی
لوګر لوګر بس نو ته ګولې چې لري کومې خام خدمات وړاندې کړي سکتور خصوصي ازیر وزارت ساتومې بورډوزي پویا او فعال سکتور صحت است تر کنوار چې درګ در اول هم اشاره کړم سکتور خصوصي مو د سکتور نوپاه است در پهلویش ظرفیت نظارتي وزارت صحت عامه در گذشته به او توجه آنچنان نشده برخوردهای نظارتی که صورت گرفته چیزی که قابل اعتراف است این که سیستماتیک نبوده و به صورت مقطعی بوده من چون مثالش را برتان ذکر کردم ما سه نظارت کلی را که به تحت رهبری مستقیم وزیر صحت عامه یا معین وزارت صحت عامه داشتیم بازدهش نشان میده که در قسمت زیاد انتقاد مردم ما مخصوصا در بحث چند نکته بحث اخلاق طبابت بحث زیر ساخت شفاخانه خصوصی و کنترل نرخ دوا چیزی که برادر هم پیشتر اشاره کرد بحث نرخ دوا تنها در بحث داخل شفاخانه خصوصی نیست در تمام مارکت دوا مشکل بسیار کلان مواجه هستیم ولی خوبیش در ایست که وزارت صحت عامه مشکل درک کرده و مشکل معترف هست و در پهلویش ما طرح داریم چیزی که 10 روز قبل اعلان کردیم طرح ایجاد دواخانه زنجیره‌ای است یکی از راهای کلیدی است که میتونه در قسمت مدیریت بهتر سکتور دوایی ما را کمک
کنه. بسیار زود تشکر. یک شنونده داریم از ولایت نیمروز آجی غلام سخی. بفرمایید.
نیمروز من با پس چیز با بساب اداریم 13 ورخ ما سر بند ما 37 سال در افغانستان بند کار کردن تارم کنم زمین سیزده ورخ دنیده ی عریضه ما با پس اداریم سایب میره بند امر رئیس جمهور گیستم امر عبدالله گیستم اما یک کسی پلسان نمی کنه خود مامان بخانه خود دنبالتون اگر یک نسی بکنه می کنه ما بوی خود از این
بسیار زیاد تشکر آجی صاحب ما شماره شما را یادداشت کردیم بعد از برنامه تماس میگیریم انشاءالله جزئیات ایجاد زاهد صاحب تشریف دارن با شما به تماس میشیم و موضوع شما را میگیریم
دیر زیاد مننه دیر مننه خغل مجرو خغل زیاد رئیزو تاست مجرو صاحب خبری تاست واورده خب کم سی چه زنگری ویل حقه دا چه ستاسو اداره ته اشاره وکړل چې دوی زیاتره د فساد زیږنده همدغه خپله اداره ده او بله دا چې تر ټولو نه مهمه
فساد زیږنده نه
د مهرباني
خلک انتقاد وګورو ټول ادارات
ټول ادارات نو خو یعنی دوی هغه تر څه زیات مسولیت تاسو سره ګرځي خغلی زاهد چې د فساد په برخه کې
ټول ادارات
باندې نه د فساد په برخه کې تاسو د مخې خبرو پر اساس باندې د فساد په برخه کې ډیره انتقاد د زاهد صاحب د ادارې ته ده کنه
د خدمات او وړاندې کولو په برخه کې د هر ادارې د وزیر لایحه پر اساس که وګورو د خلکو انتقاد ټول ادارات
باندې او د
اداره مستثنا نه ده
بله بله او د ستاسو د ادارې فعالیتونه د امر روغتیا وزارت سره د پرتلې وړ یا د مقایسې وړ نه دي نو تاسو د دې خبرو په جواب کې مطمئنن داسې موارد لري چې د عامه روغتیا وزارت په اړه باندې تاسو ته شکایتونه شوي یا د خصوصي روغتونونو په اړه باندې یا تاسو هم څه موندنې لري چې وکولای شي خغلی مجرو ته جواب ورکړي
مننه پرختیا هم مجرو سویل سے انتقاد تے منگ پیداری باندی دا مگم وای چے کم کارن سو تروس پوری پسر تر سر سوی دی کم سالات سی دی ادارے تبر پیسہ وے دی کم استخدام تروس پوری کم پرسنل دی ادارے لری دا جواب دین دا سی پٹول مانا سر او کول سی دی دون یو ستونزمن او دون یو غٹ کار تا دی لاس ور کی او بل اخر دا فساد لمن زوی سی او یا هم دی کچٹی ٹکی رزم دی تے چے کم گدا وے سی انتقاد منگم مانو باید طول باید مگه انتقاد باید و منو سوال دلت مطرح کی گی چه کاغلی تلایی چه وقت مگه انتقاد کو پیو موضوع بنده و بایده چه پا کم وقت که ده اداری فساد عمل ترسره کی گی او یا دغه چوک دغه عمل کی طبیعی خبر ده پا اغا مواردو که یا پا اغا مسئلیتو که چه قانون نتدبیقی گی او د خپل کړنو نه جدي نظارت نه وي په همغه وخت کې فساد یا د فساد کړنې ترسره کیږي تاسو وګورئ شکایتونه ستونزې په هر اړخ کې سته لکه څنګه چې ښاغلي مجروح صاحب ویلی چې په مختلفو ادارو باندې اکلی منګه اداره ده یا مثلا که هغه د روغتیا د عامې روغتیا وزارت ده یا مثلا که هر دا انتقادونه سته خو زه بیا هم وایم چې په هغه وخت کې ډېر موارد فساد در رامنځته کیږي چې قانون تطبیق نه سي د خپل کړنو نه نظارت نه وي او منګه په جدیت سره خپل ساحه د کاری کې منګه برخورد نه کړي او هر هغه څه چې منګه تر وایو د هغه منګه په ټولو معنا سره منګه عملي نه کړو راځو د کړنو پیسې زه د بیا وایم دا وایم چې د اداري فساد سره مبارزې عالي ادارې په کوم صلاحیت چې لري کړنې ډېرې پورته دي منګه تقریبا د شپږ زرو نه زیات شکایتونه منګه اخیستی دي تنها او تنها زه درته ویل څم چې منګه د روغتیا وزارت نه تقریبا اولس مورده شکایت تنها د منګه یو ریاست اخیستی دي په مختلفو برخو کې او همدارنګه د منګه یو بل ریاست په نامه د ریاست چې هغوی د ابتدایي بررسي کوي چې بالاخره تحقیق لپاره ده مطابق د 114 ماده د قانون اساسي د افغانستان هغه ځي لوی څارنوالي ته منګه په مختلفو مواردو کې د عامې روغتیا په وزارت کې موږ بررسیګانې یا هغه ابتدایي بررسي موږ ترسره کړې دي بالاخره چې موږ دا لیږلې دي د عامې روغتیا محترم وزارت زه بیا هم دا وایم چې موږ دوه نوو مشکلات لرو یو هغه مشکل ده چې هغه لنډمهاله دي چې موږ یې په ډېره اسانه توګه موږ کولو څه چې د هغې مخ ونیسو د مثال په ډول
ډېر په لنډه توګه
بلې د مثال په ډول کمنګ د یو اداره ولرو چې د ادارې پرسنل شل نفر یا مثلا د دې ساحه د کاري څو شعبې په دې کې تخلفات یا نقض د قوانینو ده خو موږ د دې لپاره یو منظم تشکیل هم لرو موږ د دې لپاره قانوني واکونه او صلاحیتونه هم لرو که چیرې په دغه ساحه کې موږ په جدیت سره قانون موږ تطبیق کړو د خپلو شل نفرو پرسنل نه موږ نظارت وکړو او موږ د دې د کړنو باخبر اوسو طبیعي خبره ده د فساد کچه بل ته ډېره ټیټي اما یو داسې سر تاثري و ستونزه ده په هیواد کې چې هغه د اداري فساد شتون ده بدون د ټولو مسؤلینو د کومک او مرستې نه علاوه د هیوادوالو د کومک او د مرستې نه علاوه دا به ډېره ستونزمنه وي چې د اداري فساد په وړاندې په کلکه مبارزه
ډېره زیاته مننه ښاغلی مجرو د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه چې په لنډه توګه تاسو موږ ته ځواب راکوي د عامې روغتیا د یو مسؤول په توګه نه بلکې د یو عام افغان په توګه چې تاسو خدای دې نه کړي خو د خپل یو ناروغ درملنه کړې وي تاسو د افغانستان د صحي خدماتو څخه راضی یاست
مننه د افغانستان روغتیایي سیستم او صحي خدماتو په اړه ما ستونزه مار نه دي کړې یو هغه دا دی چې هغه لازمه اخلاقي او عاطفي معیارات چې یو د ټولنې غړې د یو ډاکټر څخه توقع لري او مخکې د مخکنی تجربه لري هغه څنګه دا غیر برخمن کیږي نه او غړې یو ناروغ زوري تر دې نه تر هغې نه زیات چې د عملیات کیفیت یې څومره دی یا د دوا یا د روغتون خو هغه برخورد د دوی دغه روابط او د ده د ارزیابي کیفیت تعینوي دویم موضوع د اکادمیک اخلاق په افغانستان کې تر اوسه
بنیادی شوی نه دغه په دې معنی چې د یو ډاکټر
کور مو ودان
لاتوار تشخیص او خدمات ترمنځ غ لازم ارتباط موجود نه
دی. ډیره زیاته مننه کور مو ودان لدی چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنه اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه او له ګرانو ملمسخه هم مننه د راتلونکو اونې خبرونه ګمرکاتو ته ځنګړې شوی تاسو کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ خپل وستونځي او پښتنې لمک سره شریک کړئ تر راتلونکو خبرونه الله مومل.